دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اکتوبر 12 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د شورا د مراسمو سربیره د قبایلي سیمو په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي ورسره د افغانستان او نړۍ په اړه هم حال درکو کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته مو کتنه هم کړې ده خو تر هڅه وړاندې وارو کوو شاهین بنیري ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي
ترمه شهرون بیده دی وخت مهم خبرونه په کابل کې د اشوري پوزدارانو په برید کې 14 تنه وژل شوی او شپږ دیرش نور زخمیان دي د افغانستان په کندوز خار کې لتیرو نه ورځو جګړو وروسته د خار تیر شپه له وسلوالو طالبانو پاکړل شوی دی او امریکا په ترکیه او عراق کړه دی چې په عراق کې د ترکیه د ځواکونو په سر راوچته شوی تنازعه دی هواره کړه د خبرونو تفصیل په کابل کې د اشوري پوزدارانو په برید کې 14 تنه وژل شوی او شپږ دیرش نور زخمیان دي د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی خبری رسنو ته ویلي چې دا برید پرون په درېیم امنیتي حوزه کې د سخی په زیارت کې د اشورا پوزدارانو شوی دی په وژل شو کې 14 عادي وګړي او د پولیسو افسر دی راپورونه وایي چې برید کوونکي د پولیسو په یونیفارم کې وو د افغانستان ولسمشر دا برید په سخت ټکو غندلی دی او د پیښې د قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې نن په پاکستان کې هم د محرم په لسمه د امنیت لپاره ټینګ ګامونه پورته کړل شوي دي په خیبر پښتونخوا کې ډېر اسماعیل خان هنګو کوهار ټانک او پېښور د امنیت د پلوه حساس ضلع ګرځول شوي دي امنیسټ انټرنیشنل په پیژندل شوي پاکستانی خبریال سیرل المیډا د حکومت له لوري د سفر بندیز غندلې دي خبریال سیرل المیډا وسوس له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې ته د وزیر اعظم نواز شریف او پوځ ترمنځ پلانجو راپور لیکلی وو هغه پرون په خپل ټویټر لیکل چې حکومت له ملکه د بهر وتلو نه منع کړی دی امنیسټ انټرنیشنل په یو بیان کې د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې دا بندیز زر تر زر لرې کړي او خبري رسنیو ته د اجازه ورکړي چې له ویرې په آزاده فضا کې کار وکړي د سوات یوې 14 کلنې جینۍ حدیقه بشیر په تایوان کې د ایشیا د جنکو د سفیر اعزاز ګټلې ده حدیقه بشیر د تیرو څلورو کالو راهیسې په لږ عمر کې د جنکو د ودونو خلاف په ولس کې د پوهې او بیدارۍ لپاره کار کوي هغې ته دا ایوارډ د اتوار پر ورځ د تایوان د حکومت او د امید په نوم د یوې غیر دولتي ادارې لخوا ورکړل شو د دې اعزاز لپاره د هندوستان منګولیا ارمینیا او تایوان څخه جنکۍ په مقابله کې وې د اعزاز ګټلو نه وروسته حدیقه بشیر مشال ریډیو ته وویل
زه ډیر زیاته خوشاله یم چې ما ته ایشین گرلز امبیسیډر اوارډ ملو شو او دا زموږ لپاره د فخر خبره ده د پوره پاکستان لپاره فخر خبره ده چې د پاکستان جنکۍ د پاکستان یو ښه ایمیج دنیا ته ښه چې موږ یو پر امن قوم یو او دا اوارډ چې دا ما ډیډیکیټ کړی دی د مردان او د کوټه شهید وکیلا چې کوم دي دا غو ته ما ډیډیکیټ کړی دی
حدیقه بشیر تر کال په امریکا کې د محمد علی فاونډیشن ځنګړې اوارډ هم ګټلی دی د افغانستان په کندوز خار کې له تیرو نهو ورځو جګړو وروسته دغه خار تیر شپه له وسلوالو طالبانو پاکړل شو د کندوز د امنی قومندانې د امنیت مشر محمد معصوم هاشمی ساپی نن مشال ریډیو ته ویلي چې دغه خار په تصفیه سره په لورو پروتو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي له بلې خوا د کندوز یو شمېر اوسېدونکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه جګړه کې ملکی وګړو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي خو د دوی په وینا له دوی سره تر اوسه هیڅ ډول مرستې نه دي شوې افغان حکومت د هیواد په مشرقي خار لشکرګاه کې د وسلوالو طالبانو پر شا د تمبول لپاره په سلګونو ځواکونه ځای په ځای کړي دي د روانې میاشتې په لسمه نیټه طالبانو په لشکرګاه کې په یو امنیتي پوستا په ځانمرګي برید کې د لسو پولیسو سرتیرو په ګډون 14 کسان وژلي وو پرون افغان ځانګړي ځواکونو د امریکایي هوایي ځواکونو په مرسته د خار دننه او ګیر چاپېره سیمو کې تصفیوي عملیات ترسره کړه دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د قازقستان په پلازمینه الماتی کې امنیتي ځواکونو درې مشکوک ترهګر نیولې دي د قومي امنیت د کمیټې چارواکو پرون ویلي چې نیول شوو کسانو د امنیتي چارواکو پر ضد د بریدونو د یوې لړۍ منصوبه بندي کړې وه چارواکي زیاتوي دغه کسانو نه د بمبي چاودنو لپاره د کاریدونکو آلاتو پرزې او سختدریز لیکلي مواد ترلاسه کړي دي د روان کال د جون په میاشت کې د قازقستان چارواکو ویلي وو چې د 15 وسلوالو یوې ډلې په شمال مغربي خار اقطوبی کې یو شمېر بریدونه ترسره کړل چې په نتیجه کې پنځه ملکی وګړي او درې امنیتي سرتیري ووجل شو. په دې موقعده امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې 13 وسلوال ووجل شو او 9 نور ژوندي نیول شوي وو. امریکا په ترکیه او عراق غږ کړی دی چې په عراق کې د ترکیې د 2000 ځواکونو په سر راوچته شوې تنازع د هواره کړي. د امریکا لخوا د خپلو دوو اتحادي هیوادونو ترمنځ د منځګړیتوب هڅه وروستو له هغې پیل شوه چې کله پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د کردانو د کنټرول لاندې باشي حاکم کې د خپلو ځواکونو د ځای په ځای کولو لپاره د چا اجازې ته ضرورت نه لري. نوموړي نور وویل چې دا ځواکونه به د اسلامي دولت د وسلوالو نه د موسل خار د آزادولو پر روان کمپاین کې برخه اخلي. ولې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی پرون ویلي بهر ملکی پوځیان په عراق کې د بغداد د بلنې نه بغیر نشي ځای په ځای کېدی. د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې ده چې ترکیه د اسلامي دولت پر ضد له وړاندې جوړ شوي هغه ائتلاف سره ملګری شي چې په موسل کې د عملیاتو تیاری نیولی دی. او د روسیې جنگي الوتکو د شام په شمال ختیځ کې د حلب پر خار چې محاصره د درنې بمباری بیا پیل کړي دي. په شام کې د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز په لندن کې دی پرون ویلي چې د حلب په بوستان القصر او فردوس سیمو کې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 8 ملکی وګړي وژل شوي دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د بشر الاسد رژیم د تیر چهارشنبې په ورځ پر حلب د بمباریو د بیا پیل اعلان وکړ او دا ښایي د روسیې الوتکو تر ټولو درنه بمباري وه. په حلب کې لږ تر لږه 2.5 لک وګړي په جګړه کې بند پاتې دي. دغه و د دې وخت خبرونه. اوس د موسم حال د اسلام آباد زموږ همکار وړاندې.
د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکي 40 غنټو کې د پیښور بنو او کوټه موسم به خشک وي. د پیښور درجه حرارت به زیات نه زیات 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 43 وي. په بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 45 او په کوټه کې به درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 20 وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د شورا پر مراسمو برید 14 کسان وژلي او 16 نور یې ټپیان کړي. د بشري حقونو او خبریالانو سازمانونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې پر خبریال سیرل المیدادي سفری بندیز لري کړي. د سوات 14 کلن انجلی حدیقه بشیر د نجونو بشري حقونو په برخه کې د ایشیا د سفیر ایوارډ ګټلی دی. نوموړي نجونو ته د اورپی ستونزو یادونه کړې.
تعلیم نشته، بیا د تعلیم سره په سکولونو کې فیسیلیټیز نشته، په کوم عمر کې ودونه کیږي، د صحت مسلې وي.
افغان حکومت وایي له پاکستان سره په ګډه به د اوبو ډیمونه جوړوي. دا چې پاکستان اوس مهال له کوم اوبو ګټه اخلي او بجلی ورڅخه پیدا کوي یو کارپوه یې پاړه وایي.
د پاکستان د اوبو خو ډېر لویه سرچینه سي ده، پښتونخوا وطن دی او افغانستان دی.
په روان خپرونه کې د قبایلي سیمو او افغانستان په اړه یو شمېر نور راپورونه درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. اوس راځو خپل لمړی راپور ته. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د شورا پر مراسمو برید درنه مرګ ژوب لاړولې ده. برید تیر ماښام د سخی په زیارت کې وسو چې د شورا او زداران په کیرا غونډو. د پولیس په وینا په دې برید کې 14 کسان وژل شوي او 16 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر دا برید په کلکه قندلې او دا یې د بشریت ضد کار بللی دي. په دې اړه نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
د کورنیو چارو د وزارت ویندوی صدیق صدیقی خبری رسنیو ته ویلي چې په وژل شویو کسانو کې 14 تنه ملکی خلک او یو د پولیسو افسر شامل دی. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي د شورا پر آزادارانو داسې غیر انساني حمله د اسلام له دین او د خلکو له قاعدو سره د تروریستانو د دښمنۍ څرګندونه کوي. ولسمشر غنی ویلي د داسې حملو یوازې یو هدف د بیلابیلو مذهبونو د پیروانو ترمنځ د دښمنۍ او تفرقې خپرول دي. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی په افغانستان تانکی پرشیا او سنی دینی عالمانو ژغ کړی چې د افغانانو د وحدت او یووالي د ساتلو لپاره هڅې او د خلکو د پوهاوي لپاره د مرسته وکړي. د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا غړی مولوی محمد قاسم حلیمی وایي ولسمشر غنی په ورستیو کې له یو شمېر شیا او سنی دینی عالمانو سره په غونډه کې د شورا د مراسمو پر امنیت خبرې کړې وې.
د عشورا ازادارانو ته د علماو، سیاسي شخصیتونو، امنیتي چارواکو او ولسمشر سپارښتنه دا وه چې له بې معنا غونډو او په غیر مسونو سیمو کې له بې ځایه ناستو په جدیت ډډه وکړي. یو شیعه عالم محمد سالم حسنی چې له ولسمشر غنی سره په دې غونډه کې و، ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې افراطي حرکتونه د عشورا په مراسمو کې ځای نه لري او باید ډډه ورڅخه وسي. دا چې خلک په زنجیرونو، تیغونو او چړو ځانونه وهي او وینه بهوي د زیاتو شیعه عالمانو له نظره حرام کار دی. دا هم خلکو ته فزیکي ضرر لري او هم د خشونت یو ډول څرګندونه کوي. دا حتی د شیعهګانو د مذهبي کارونو په وړاندې منفي نظر پیدا کوي. د رپورټونو پر اساس د کابل په زیاتو سیمو کې چې شیعهګان اوسي، تورې لوحې بندې او خیمې درول شوي چې خلکو ته وړیا خواړه او چای ورکوي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په عامو ځایونو او لارو کې پر دې مراسمو بندیز و، خو له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان شیعهګانو د عشورا مراسمو ته خاص رونق ورکړی دی. د کابل د ګارنیزون مشر تورن جنرال ګلنبی احمدزی پرون خبریالانو ته وویل چې د نورو کلونو په پرتله امنیتي وضعیت نازک دی، نو له دې امله باید خلک پر سړکونو او خلاصو ځایونو کې له غونډو ډډه وکړي. په افغانستان کې د عشورا له ازادارانو غوښتنه سوې وه چې خپلې غونډې په هغو تکیخانو پورې محدودې کړي چې مخکې له مخکې په نقشه سوي او امنیت یې نیول سوی دی. په کابل کې په 2011 میلادي کال کې هم په یوه زیارت کې د عشورا په ورځ په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 45 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین دشتګردی مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوپ
دي نه ډیره سخت راغلی تیرم یه هر څه کې
مشکل کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده، زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکایان په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د بخښن نړیوال سازمان امنیسټری انټرنیشنل د پاکستان د حکومت لخوا د ډان ورسپانې پر پیژندل سوي خبريال سیرل المیډا د بندیز لګیدو غندنه کړې ده. المیډا د دوشنبه په ورځ پر خپل ټوئیټر پاڼه معلومات شریک کړل چې حکومت له هیواد بهر وتو څخه منع کړی دی. امنیسټری انټرنیشنل پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې دا بندیز ډیر ژر لری کړي او رسنیو ته اجازه ورکړي چې له ویرې پرته او په آزاده فضا کې فعالیت وکړي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلال زی په راپور کې واوري.
د افغان نړیوال سازمان ویلي په پاکستان کې پر دې پیژندل سوي خبريال د حکومت بندیز یو ځپونکی تاکتیک دی چې د خبريالانو او ژورنالیستانو د ځپلو لپاره کار ورڅخه اخیستل کیږي او هغوی د خپل مسولیت له ادا کولو منع کوي. خبريال سرل المیدا د پاکستان چاپ ډان ورځپاڼې ته په انګریزي ژبه رپورټونه لیکل. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ د لانجو په اړه د المیدا د مقالې په وړاندې په عکس العمل کې پر هغه بندیز لګولی او له پاکستان یې ممنوع الخروج اعلان کړی دی. دا فی نړیوال سازمان ویلي ژورنالیزم جنایت نه دی، ژورنالیستان باید آزاد او له ویرې پرته کار وکړي. پاکستانی چارواکي باید د ژورنالیستانو پر ضد د تشدد ټول ډولونه لکه ویرول، شکنجه کول او د هغوی پر حرکت بندیز بند کړي. د بې سرحده خبریالانو ادارې د روان کال په پیل کې په یو رپورټ کې وویل چې پاکستان د آسیا د جنوب په هیوادونو کې د بیان د ازادۍ او د ژورنالیستانو د امنیت له پلوه تر ټولو ټیټ ځای لري. پر سایرل المیدا د سفر د بندیز تر اعلان مخکې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په لشت لږه څلور ورځو کې درې بیانونه خپاره کړل چې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ د لانجو په اړه د هغه رپورټ او د ډان ورځپاڼې کارپ کې غندل شوی وو. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د دوشنبه پر ورځ په خبر پاڼه کې وویل چې د سایرل المیدا رپورټ د دولت اساسي ګټو ته ګواښ پېښوي او د جدي اقدام خبرداری ورکړ. د افغان نړیوال سازمان چارواکي وایي د پاکستان د صدر اعظم له دفتره د خبرې شوې خبر پاڼې محتوا له تهدید ډکه وه. د نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې راغلي دا چې چارواکي د مطبوعاتو رپورټونه ردوي یا زده او نقیز یې ګڼي یوه خبره ده، خو کله چې چارواکي ملي امنیت ته د تهدید په پلمه ژورنالیستانو ته خبرداري ورکوي او ګواښ ورته کوي یوه ځانته مسأله ده. د افغان نړیوال سازمان وایي چې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ او ژورنالیستانو د حملو او له هغوی سره د تشدد زیاتې پیښې ثبت کړې دي. سیرل المیدا په هغه رپورټ کې چې د تیرې پنجشنبې په ورځ ډان ورځپاڼې خپور کړ لیکلي وو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د استخباراتو مشر جنرال رضوان اختر په دې هیواد کې د میشتو جهادي ډلو په اړه خبرې کړې دي. په رپورټ کې د دغو خبرو اترو جزئیات هم خبره شوی وو. سرل المدا پر ټویټر لیکلی چې د دې مقالې له امله پاکستانی چارواکو د دوشنبې په ماښام خبر ورکړی چې له پاکستانه بهر سفر نشي کولای او نوم یې د سفر د بندیز په لیست کې اچول شوی دی. د خبریال غوښتل چې متحده عربی اماراتو ته سفر وکړي او له خپلې کورنۍ سره وګوري، خو چارواکو ورته ویلي چې حتی هوایی ډګر ته دي له تګه ډډه وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
از موږ هغه مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. د خیبر پښتونخوا د سوات 14 کلن انجلی عدیقه بشیر ته د تایوان حکومت او امید نومي غیر حکومتي تنظیم په کم عمر کې د نجونو د ودونو په حواله د پوهې راوستلو لپاره د ایشیایي نجونو د بشري حقونو د سفیر ایوارډ ورکړی دی. عدیقه بشیر په سوات کې د ماشومان او نجونو د تعلیم په برخه کې هم کار کوي. په سوات کې د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان له عدیقه بشیر سره خبرې کړي او دا راپور چمتو کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د سوات سیدو شریف سوال لسکلن حدیقه بشیر ته د اتوار په ورځ د تایوان تای خار کې په دغه توګه د ایشیا جنکو استادی ایوارډ ورکړی شو چې حدیقه بشیر په سوات کې د جنکو حقونو لپاره د 13 سلورو کالو راسه کار کوي. دغه ایوارډ لپاره د هند، منګولیا، ارمینا او تایوان څخه هم جنکی په مقابله کوي. ایوارډ ترلاسه کول وروسته حدیقه بشیر په د اړه مشال ریډیو ته په خصوصي توګه وویل:
زه ډیر زیاته خوشاله یم چې ما ته ایشین ګرلز امبیسیډر ایوارډ ملاو شو او دا زموږ لپاره د فخر خبره ده، د پوره پاکستان لپاره فخر خبره ده چې د پاکستان جنکی د پاکستان یو ښه امیج دنیا ته ښه چې موږ یو پر امن قوم یو. او دا ایوارډ چې دی دا ما ډیډیکیټ کړی دی د مردان او د کوټه شهید وکیلا چې کوم دي داغو ته ما ډیډیکیټ کړی دی او کوم د کشمیر کم معصوم خلک چې دی د وړ ماغو ته ډیډیکیټ کړی دی.
حدیقه بشیر وایي چې سواد کې دوی د جنکو یو ګروپ جوړ کړی دی او کور په کور د جنکو حقونو په اړه پوهه راولي. دوی وایي چې دې سیمه کې جنکۍ د یو شمېر مشکلاتو څخه مخ دي او دوی به وړاندې د هلې ځلې نورې هم تیزوي.
تعلیم نشته، د بیا د تعلیم سره په سکولونو کې فیسیلیټیز نشته، په کوم عمر کې ودونه کیږي، د صحت مسلې دي ځکه چې د صحت فیسیلیټیز هم نشته. انساني ټریفیکینګ، انساني سمګلینګ کې د جنکو شر هم زیاته ده ځکه چې مؤثره قانون سازي هم نشته. او زما اراده ده چې کم بین الاقوامي ادارو سره به ملاقاتونه کوم چې د دې کار د پاره یو مؤثره کردار ادا کړي.
سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک چې د حدیقه بشیر تره هم دی وایي د ایوارډ سره به د سیمه کې جنکو ته حقونه ترلاسه کولو کې لویه مرسته راشي.
دا زمون د پاره د ټول پښتنو د پاره بلکې ټول پاکستان او د ایشیا د پاره انتهایی زیات د فخر خبره ده. زه په ډیر زیات خوشاله یم په دې باندې. د ایوارډ چونکه په خپل د دې اهمیت خو په خپل ځای باندې خو کم زمونږ چې په علاقو کې زمونږ جنگځپل علاقې دي په دې کې چې کم جنکۍ چې کم کار کوي، کم د انساني حقوقو په حق له حواله سره، تعلیم په حواله سره، نور مختلفو شعبو په حواله سره چې دوی کومه ترقی کوي نو په هغه کې د دوی حوصله افزایی کول انتهایی زیات ضروری ده. او په دې کې قومي لحاظ سره بل بیا بین الاقوامي لحاظ سره هم د دوی چې څومره هم حوصله افزایی کیږي د هغې سره به زمونږ یو مثبت شکل چې دی زمونږ د معاشرې هغه به دنیا ته مخامخ کیږي.
حدیقه بشیر ته تیر کال امریکا کې د محمد علی فاونډیشن له طرفه د انساني همدردۍ خصوصي ایوارډ هم د ماشومانو جنکو ودونو په اړه پوهه راوستو خدماتو په توګه ورکړی شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
مضبوط تعلیم به حاصلوم.
د
هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس زو د قبایلي سیمو پر لور. لومړی مومند ایجنسی د مومند ایجنسی پولیټیکل ایجنټ ویلي چې د کانو د روزګاریانو څخه سرکاري انتظامی یا د کمیټي والاو لخوا ناقانونه ټیکسونه یا رشوت اخیستل بند شوی دي. نو موري وای ک پراتلونکي کې داسې وسو نو زموارو ته به سزا ورکول کیږي. د نوموړي پر دغه اعلان د سیمې د کانو روزګاریانو خوشحالي څرګنده کړې ده او وایي چې ممکنه ده د هغوی روزګار ته په دې سره وده ترلاسه سي. په دې اړه نور حال د سیمې د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر وویل
که په پټه وي که په چې ماته صحیح حقیقت کمپلینټ وکړي 20,000 روپۍ به زه هغه ته انعام عمر کوم. پوره عمر به دا ګارنټي وي چې دغه نامه به چاته مونږ نه خوي خو چې دی مونږ ته یو حقیقت کې یو کمپلینټ مونږ ته ورسي په هغه ځای کې خسادار یا لیوي یا بل څوک داسې کس دی.
له دې وړاندې به د امن کمیټیو او سرکاري انتظامیې ناقانونه چې ورته به غونډه ټیکس ویلی شو اخستل. ګلشا ساپی وایي چې د دغه ټیکسونو به حکومتي ادارو ته هېڅ رقم فایده نه وه او هغوی ته به یې رسیدونه هم نه ورکړي.
دا ټیکسونه په خویزو کې په نور علاقو کې د کمیټو والا یا سرکاري عملی د پولیټیکل انتظامیانو په غلا باندې دا ټیکسونه اخیستل کېدل. اوس چې کوم دی دغه کې کمیم راغلی دی اوس پولیټیکل ایجنټ چې کومه فیصله کړې ده نو موږ ټول قام د دې مننه کوو.
فردوس خان صاحب چې د کانو روزګار کوي وی ویل چې د شپې مهال د ګاډو په تک بندیز وي نو دغه بندیزونو د هغوی روزګار ته مشکل جوړ کړي. ولی پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر وویل چې د شپې مهال د سکیورټی د خطرې له کبله د ګاډو په تک بندیز وي خو هغوی بیا هم کوشش کوي چې دغه بندیزونه ختم کړي او د سیمې روزګار ته وده میلاو شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو مومند ایجنسی.
له مومند ایجنسی څخه ځو د خیبر پر لور. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی د تراکو کخیلو قبیلې کډوال وای چې د خیبر د نورو برخو په شان د دوی په سیمه کې هم وسوال په لسګونه کورونه ویجاړ کړي دي او باید د رغولو لپاره د سروې بندوبست وسی. دوی وای شاوخوا څلور کاله وړاندې د خپلو کلو څخه بېځایه سوي او ډېر ځپل سوي دي. نړیوالي مرستندوی ادارې د مرستو ورسره وکړي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری په دې راپور کې راکوي.
د تیراکو کې خېلو یو تن مې انشا مشال ریډیو ته وای چې وسلوالو پورونه ډنکړي او حکومت له پکار ده چې د خیبر د نور برخو په څیر د دوی په سیمه کې هم دوران شو کورونو د بیا رغولو سروې پیل کړي.
نو موږ دا خبره کوو په کور چې موږ هم دا سروې شروع شي لکه څنګه بوړې ونا سروې شروع دو ځکه چې موږ هم دومره توان شوی دی لکه څومره بوړې خلکو شوی تا نه جو توانې موږ شوی او کم نه شوی. نو په کور چې موږ سروې وشي او بس ټیمونه رولایږي.
اولی مت خان کوکی خیل وای چې نړیوالی امدادی ادارې د هم ورته پام وکا او د نورو قبیلی جنسیو په سیر دی دوی سره هم مرسته وکا.
کوم متاثرین چې پراته یې ده نو غویو جیرب زمکه یې سره تر 15 ورونه کې راغونډې یو دوم رزمکه هم نه چې سره په پیرور یو ځش.
او یو بل تن کشمیر خان وویل
موږ تک تقریبا 15 کولا وشول چې موږ لا یو روپیه نه پرټیکلر وکا نو موږ لا نور حکومت وکا نه چا موږ سره منډه ولات لیکن موږ کورچا ونک موږ چې چشای او سره غلی دي نو مشرونو ته
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د خیبر یو او خیبر دویم پوځي عملیاتو په نتیجه کې د خیبر ایجنسی د باډي او تیرا میدان زیاتره برخې د وسلوالو نه پاکې کړې شوې دي. خو په تیرا کو کې خېلو کې د خیبر دریم په نوم د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري او ډېر زر به دغه سیمه هم د وسلوالو نه پاکه کړې شي او د ډنګو شو کورونو د بیا رغولو سروې به هم پکې شروع شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
زمرجغ لمشال رادیو خاوري. افغان لسمشر اشرف غنی ویلی چې په راتلونکو وختونو کې به په افغانستان کې د اوبو او بجلی یو شمیر ډیمونه جوړوي، خو په دغو کې به ځینې د پاکستان له پولیس سره په نږدې ولایتونو کې جوړیږي. دا چې د دغو پروژو له امله به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو په سر څه ډول ستونزې رامنځته شي او کنه، مجید بابر په دې اړه تفصیلي راپور لري.
په برسلز کې د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې لخوا د همکارۍ د غونډې پر مهال د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې دا مهال په دغه هیواد کې تر ټولو لوی ستونزه د اوبو ضایع کېدل او د توانایي کمښت دی. د ده په خبره دوی وار له مخه دوه ډیمونه جوړ کړي او هیواد یې پلان لري چې په راتلونکو دریو کلونو کې به نور ډیمونه جوړوي.
زموږ تر ټولو بنیادي مسله د اوبو سنبالول دي. دا مهال موږ د شپږویشت اربا مکب میټره اوبو مالکان یو چې دا محال خوندی ندی. د دې سمبالخ زمونږ د هیواد د خوشحالۍ او ښه راتلونکي لپاره ډېر مهم دی. که چېرې موږ د اوبو خوندي کړو نو زمونږ هیواد به نه یوازې مستحکم شي بلکې خوشحاله به هم شي. موږ دا محال لږ تر لږه څلور لکه هکټر ځمکه د کرکېلې لپاره تیاره کړې ده. موږ دوه ډیمونه مکمل کړي دي او په راتلونکو دریو کلونو کې دومره ډیمونه جوړوو چې په تیرو دوه نیمو سو کلونو کې نه و جوړ شوي.
د پاکستان خواته دا مهال چې یو شمیر د بجلی او اوبو ډیمونه جوړ دي، هغې ته اوبه د افغانستان له خوا راځي. آیا په راتلونکو وختونو کې که په افغانستان کې ډیمونه جوړیږي نو دا به د پاکستان لپاره څه اغیز ولري؟ په کوټه کې پخوانی سینیټر او د سیمې د اوبو په چارو نظر لرونکی رضا محمد رضا وایي چې دا مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ هیڅ قسمه د اوبو د تقسیم معاهده نشته.
د پاکستان د اوبو خو ډېر لویه سرچینه چې دا پښتونخوا وطن دی او افغانستان د دې کتاب سپیکرې د انډس واټر ریکارډ کې چې دوی اوبه تقسیم کړې دي، دوی یو سل اوولس ملیون ایکڑ پیټ اوبه تقسیم کړي. په دې کې درې نیمه ملیون ایکڑ پیټ اوبه د خیرآباد اټک ترپلر اتیریږي. بیا چې دا نورې دي اتلیریس پات کېږي، هغه کې هم چې په جیلب کې دي نیمه اوبه د پښتونخوا وطن دي، د نیلم او د کناړ، او هغه هم په نیمه کې سي، یعنی لس دولس ملیون هغه دي. نو دا ستونزه خو له پخوا څخه ده. موږ دوی ته وویلې خو څه هم پاکستان خو یو قبضه کوله د پښتونخوا وطن پر اوبو باندې.
خو د پاکستان د بجلی د پیداوار د ادارې پخوانی چیرمین شکیل دورانی وایي چې د نړیوال قانون له مخه چې کوم هیواد لاندې پروت وي، د هغې خواته د اوبو په بهېدو بندیز لګول خلاف ورزي ده.
د افغانستان سره د پاکستان په دې کابل ریور کنه جوړه خو نه دي شوې، خو د کابل ریور چې څومره اوبه دي په پاکستان کې کمیټډ دي. د کابل ریور یو ساس کې نه دی چې مونږ نشو استعمالولې، مونږ د سټیم استعمالو. او په پاکستان کې او په انټرنیشنل قانون کې لوور رایپیرین هیستوریکل یوز چې د چای چې څوک په تاریخ کې استعمالي او تر اوسه پورې استعمالي، نو دا د هغوی لومبی حق دی.
خو بلخوا د افغانستان د اوبو او توانایي مرستیال وزیر امان الله غالب وایي چې هیواد یې غواړي د پاکستان سره په ګډه ډیمونه جوړ کړي.
هو، په کونړ کې دوه پروژې په پام کې نیول شوې دي. دوه ډیمونه به جوړیږي چې یو به یې د څلور سوه میګاواډه او بل د اته سوه میګاواډه برېښنا تولیدولو ظرفیت لري. ډونران په دې پروژه کې مرسته نه کوي، نو حکومت په خپله یا خصوصي سیکټر به په دې کې پانګه چونه کوي. د دې سروې ډیټا او نور کارونه له خیره زر خلاصوو، بیا یې اعلان ته سپارو. نو په دې خبره کې هیڅ د اندېښنې وړ خبره نشته چې په دې اوبو پاکستان بند جوړوي یا موش. هغوی هم پریمانه اوبلري او کولای سي بند پرې وتړي. اوس نړیوال بانک موږ ته یو نوې پروژه راکړي چې پر کار کوو. که د پاکستان او افغانستان پور باندې موافقه راغله نو په مخ کې به ځو. پخوا افغانستان وړاندیز کوي، هغه پاکستان نه مني. اوس هغه پخپله غوښتنه کوي چې راځي د کونړ په سند شریک بند جوړ کړو. نو که موافقې ته ورسېږو نو یو شریک کار به پیلوو.
دا مهال پاکستان او افغانستان دواړه هغه هیوادونه دي چې پریمانه اوبه لري، خو د نظم یې څه انتظام نشته چې له وجې یې دواړه هیوادونه د توانایي د کمښت سره هم مخ دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز،
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش،
پنځل زر درې سوه شپېته
او پنځل زر اووه سوه شپېته کیلو هرتز. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو ټول خپرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اورېدلی سئ چې پته یې د مشال رادیو ډاټ کام. هره ورځ د سهار له نهو بیا د مازدیګر تر شپږ بجو پورې. وخت د غرمې 12 بجې سوې. شاهین بنیرې به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په کابل کې د شوري پوځدارانو په برید کې 14 تنه وژل شوي او 14 نور زخمیان دي. نن په پاکستان کې هم د محرم په لسمه د امنیت لپاره ټینګ ګامونه پورته کړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې ډېر اسماعیل خان هنګو کوهار ټانک او پېښور د امنیت د پلوه حساسې ضلع ګرځول شوي دي. امنیسټ انټرنیشنل په پیژندل شوي پاکستانی خبریال سیرل المیډا د حکومت له لوري د سفر بندیز غندلې دي. امنیسټ انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی دی چې دا بندیز زر تر زر لري کی او خبری رسنیو ته اجازه ورکړي چې لویرې په آزاد فضا کې کار وکړي. د سوات یوې 14 کلنې جنۍ حدیقه بشیر په تایوان کې د ایشیا د جنکو د سفیر اعزاز ګټلی دی. د افغانستان په کندوز ښار کې له تیرو 9 ورځو جګړو وروسته دغه ښار تیره شپه له وسلوالو طالبانو پاکړل شوی دی. افغان حکومت د هیواد په مشرقي ښار لشکرګاه کې د وسلوالو طالبانو پر شا د تمبول لپاره په سلګونو ځواکونو ځای په ځای کړي دي. د قزاقستان په پلازمینه الماتې کې امنیتي ځواکونو درې مشکوک ترهګر نیولی دي. امریکا په ترکیه او عراق غږ کړی دی چې په عراق کې د ترکیې د 2000 ځواکونو په سر راوچته شوې تنازع دې هواره کړي. د روسیې جنگي الوتکو د شام په شمال ختیځ کې د حل پر خار چې محاصره دې درنې بمباره بیا پیل کړي دي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې شاهین بنیري وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غوړسو.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد بندولو لړ کې اپوزیشن ګوندونه ځان سره شاملولو کې ناکامه شوې دي. بلخوا حکومت هم فیصله کړې چې یاد ګوند ته به د احتجاج کولو اجازه ورکوي خو اسلام آباد به په هیڅ صورت بندولو ته نه پرېږدي. ورځپاڼه لیکي چې اپوزیشن ګوندونه په اصولي توګه د تحریک انصاف غوښتنو سره متفق دي، یعنی د ملک نه د کرپشن خاتمې او درغلو کې ککړ خلکو نه د پلټنې وکړې شي، خو تر څو چې د اسلام آباد بندولو خبره ده نو د اپوزیشن ګوندونو سوچ د تحریک انصاف نه جدا ده. او د دوی وینا ده چې فیصله د سړکونو په ځای په پارلمان کې کېدل پکار دي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې سپریم کورټ کې د وزیر اعظم د احتساب لپاره جمع کړی شوي درخواستونه د اورېدو لپاره د منظورېدو وروسته اپوزیشن ګوندونه خو مطمئن ښکاري، خو عمران خان د دې باوجود د اسلام آباد بندولو اعلان کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د تحریک انصاف لپاره صحیح لاره دا ده چې د اسلام آباد بندولو له وجې د آئینی او جمهوري نظام په خطره کې اچولو په ځای د خپل احتجاج آئینی حدونو کې وساتي او پانامه اسنادو حواله سره د خپل ټوله توجه عدالت کې خپل دریس ثابتولو طرف ته راوړی. آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې 2013 پورې به 10,000 میگا واټه بجلی په قومي نظام کې شامل کړی شي او د باشا ډیم جوړولو لپاره 100 ارب روپو مالیت ځمکه اخستې شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې وفاقي او صوبایي حکومت د بجلی پیداوار زیاتولو لپاره کوششونه کوي، خو د دې باوجود ولس د لوډ شیډنګ، زیات بلونو او بجلی د ویش نظام کې د خرابۍ ګیله کوي. ورځپاڼه لیکي چې په داسې حالاتو کې د حکومت د توانایي په څانګه کې پورته کړی شوي ګامونه صرف تر شمیرو محدوده پاتې کیږي. په کار ده چې حکومت عملي ګامونه پورته کړي چې اولس ته یې ګټه ورسي، چې شکایتونه یې ختم شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس تاسو پام د نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې پر لور راګرځوم.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په مطبوعاتي کتنه کې د دوو مقالو لنډیز لرو. لومړی مقاله د اسوسییټډ پریس ده، په کوم کې چې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي ته کتنه شوې ده، او په دویمه مقاله کې د نړیوال څېړنیز مرکز په نامه ادارې افغانستان ته د امریکا د راتګ د 15 کالیزې په اړه بحث کړی دی. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
خبری اژانس اسوسییټډ پریس د مقالې په فایل کې لیکي چې په کشمیر کې تاوتریخوالی هند و داسې چاپو ته هڅولی دي چې په لسیزو کې یې څارنه لیدل کېږي. اژانس د پولیسو لخلي لیکي چې د کشمیر پلانجمنه سیمه کې د دې چاپو پترز کې تر اوسه شاوخوا 8000 هند ضد مظاهره کوونکي نیول سوی دي. مقاله لیکي چې په دې نیول سوو کسانو کې 450 یا تر دې هم زیات کسان تر شاوخوا شپږ میاشتو بې عدالتي کاروایی په بند کې ساتل سوی دي. هندي ځواکونو دا کسان د هغه قانون له مخې ساتلي دي پر کوم چې د اژانس په لیکنه د بشري حقونو لپاره کارکوونکي تل نیوکې کوي. هند پر پاکستان تور پورې کوي چې په خپله خاوره کې وسلوال روزي وسلې ورکوي او بیا یې د هند تر واک لاندې کشمیر ته لیږي، خو پاکستان دا تور ردوي. ایسوسییټیډ پریس د پاکستاني چارواکو له خولې لیکي چې دوی د هند پر وړاندې د مبارزه کوونکو یوازې اخلاقي ملاتړ کوي. اژانس زیاتوي چې د بشري حقونو لپاره کارکوونکو د هند د دې ګام په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړې ده چې مظاهره چیان په نښه کوي. اسوسییټیډ پریس لیکي هند چې په 1990 لسیزه کې هم کوم په زرګونه کسان نیولي وو، په هغوی کې ځینې وسلوالو او ځینې بیا وسلوالو ته د ځای په ورکولو تورن وو. د نړیوال څیړنیز مرکز په نامه ادارې بیا افغانستان ته د امریکا د راتګ د 15مې کلیزې په اړه په دې لیکنه کې بحث کړی دی. اداره لیکي چې دا یو ادعا ده چې په نړۍ کې روانه جګړه د دې لپاره ده چې ترهګري له منځه یوړل سي، جمهوریت ته وده ورکړل سي او میرمنو ته د هغوی د حقونو ورکړه باوري کړل سي. د لیکنې په وینا په اصل کې له دې لارې د دې زمینه برابرول دي چې ټولنیز اقتصادي نظام د کیپیټالیزم په نظام واړول سي. د نړیوال څیړنیز مرکز مقاله زیاتوي چې دا د څو نسلونو د وخت برابر پروګرام دی. د ادارې په لیکنه د 2001 کال د اکتوبر پر 1 د پیل سوي یرغل معنا دا ده چې له افغانانو سره بې له دې بله لار نسته چې هلته پانګوال په آزاد مټ پرېږدي چې د دې هیواد راتلونکی وټاکي.
د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف له روسي سرکاري خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې نړۍ یو خطرناک پړاو ته رسیدلی. که څه هم نوموړي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو ویل چې دا هر څه درول او مذاکرات به حلول پکار دي. د ګورباچوف دغه څرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د شام د شخړې پر سر د امریکا او روس ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې راپور جوړ کړی چې مهمې برخې ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
پخوانی شوروي مشر او د نوبل جایزه وړونکي میخائیل ګورباچوف خبرداري ورکړي چې نړۍ یو خطرناک پړاو ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د شامي شخړې په سر د روس او امریکا ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. د یوکرین شخړې په سر د ماسکو او واشنگتن ترمنځ ترینګلې اړیکې له هغې راهیسې نورې خرابې شوي، کله چې امریکا د اکتوبر په 3 له روس سره په شام کې د اوربند په اړه د مذاکراتو هڅې پرېښودلې او په رسمي ډول یې ماسکو تورن کړ چې په انتخاباتو کې له مهمو امریکایي سیاسي شخصیتونو معلومات پټوي. په عین حال کې د روس پارلمان د اټومي همکارۍ معاهدې ځنډولې دي او د اروپایي سرحد په ګډون یې په شام کې پوځي ځواکونه قوي کړي دي. په روسو کې په کالیننګراد کې اټومي میزایلونه ځای پر ځای کول یې یو تازه مثال دی. 15 کلن ګورباچوف د اکتوبر په 10 روسي سرکاري خبري ایجنسۍ ریا نووستي ته وویل چې دغه په فکر نړۍ یو خطرناک پړاو ته رسیدلی. که څه هم نوموړي د کومو خاصو هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو یې ویل چې دا ادرېدل پکار دي. ښاغلي ګورباچوف وویل مذاکرات بحالولو ته ضرورت دی چې ادرول یې یوه لویه غلطي وه. ګورباچوف چې د پخوانی شوروي اتحاد اخیری مشر وو، له غرب سره د ترینګلو حالاتو په آرامولو او د سړې جګړې په ختمولو کې مرسته کړې وه. د نوموړي د دغو کوششونو په سر ورته په 1990 کې د نوبل امن نړیواله جایزه ورکړل شوه. نوموړي وویل پکار ده د ترجیح وړ موضوعاتو ته پام وشي، لکه د اټومي وسلو نخورېدنه، د ترهګري ضد جګړه او د چاپیرچل ساتنه. نوموړي دغه ټول یو چیلنج وبلل او ویل چې نورې خبرې باید پرېښودل شي. په یو جدا موقع په آیسلینډ کې د خطاب په وخت ګورباچوف وویل باید چې اټومي وسلې په مکمل ډول له منځه یوړل شي. نوموړي وویل تر څو چې دغه وسلې موجودې وي، دا ګواښ به موجود وي چې یوه ورځ د کومې حادثې یا تکنیکي خرابې د ترهګرو یا د چا د بد نیت له امله استعمالېدی شي. هغه ویل پر ځای د دې چې اټومي وسله ختمه شي، د نړۍ طاقتونه نوي وسله جوړوي، زړه وسله ښه کوي او داسې میزایلي دفاعي نظامونه جوړ کړي دي چې ورسره د اټومي وسلې د خورېدنې او د شخړې امکان لا زیاتېږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د روټرز خبري اژانس په راپور کې لاغلي دي چې د یونان پر لیسبوس جزیره باندې د افغانستان، شام او پاکستان څخه راغلي کډوال د ژوند له بنیادي اسانتیاو به برخې دي. دوی د خپل راتلونکي په اړه د بې یقیني ښکار دي. شاهین بنیرې د دې راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
رویټرز لیکي چې د یونان په جزیرو باندې دا وخت 15,000 پناه غوښتونکي جمع شوي دي. په لیسبوس جزیره باندې د پناه غوښتونکو لپاره دوه کیمپونه جوړ کړل شوي دي چې پکې 6,000 پناه غوښتونکي د خپل قانوني حیثیت لپاره انتظار کوي. د سومالیا سره تړاو لرونکي یو پناه غوښتونکي خبري ایجنس ته ویلي دي چې نه په وخت خوراک کولی شي او نه آرام. خلک ډیر دي او دا کیمپ د جیل په شانته دی. دغه شان په موریا جزیره باندې 15,000 پناه غوښتونکي په انتظار دي چې کله به معاملې په وړاندې ځي او قانوني حیثیت به ترلاسه کوي. خبریالانو ته هم اجازت نشته چې دې جزیرې ته لاړ شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ بیان وایي خلک په کوډلو کې اوده کیږي او په دې کې ډېرې خیمې د یخ موسم مقابله نشي کولی. دغه شان د کیمپونو نه د اوبو د ویستو هم سم بندوبست نشته. امنیسټي انټرنیشنل وایي کډوال او په خاص توګه ماشومان د خوراکي موادو د کمی سره مخ دي. په دغه جزیره د 9,900 کډوالو لپاره په جوړ شوي کیمپ کې 15,000 کسان په اوسېدو مجبور دي. دغه شان د یونان په بیلابیلو برخو کې د شام، عراق او افغانستان نه راغلي خواوشا 50,000 پناه غوښتونکي په ګودامونو کې ژوند کوي. ځایي خلک وایي د کډوالو د راتګ سره په دغه جزیرو کې د سیلګرۍ صنعت ته ډېر زیان رسېدلی دی او خلک د مالی تاوانونو سره مخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوسو د افغانستان پر لور. ریټرز خبري ایجنسی لیکي د افغانستان په ورسته پاتې سیمو کې د شذ لپاره د زندانونو د نشټوالي لامل سزا سوي شذي د خپل بند سزا د ځای مشرانو په کورونو کې د بے تنخواه خدمتګاری په توګه تیروي. مجید بابر د دې لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
رویټر خبري ایجنس په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د هغو جنکو موضوع راغستې ده چې د سلامله د عدالت نه صدا شوي خو د خپل سزا موده په حکومتي زندان کې نه بلکې د یو قبایلي مشر په کور کې د بغیر تنخوا د خدمتګار په توګه تیروي. د ایجنس په خبره د پکتیکا ولایت یو عدالت 18-کلنی جنۍ فوزیاته د خپل کوره د تیښتې او زنا په تور د 18 میاشتو د بند سزا ورکړله. خو د هغې لپاره دا خبره ډېره د حیرانتیا وه چې فوزیا به دغه د بند سزا په حکومتي زندان کې نه تیروي بلکې د یو قبایلي مشر کاربه د یو داسې وینځي په توګه کار کوي چې تنخواه به ورته هم نه ملاویږي او ټول واک اختیار به یې د هغې مشر په لاس کې وي. فوزیا د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې رایټر خبري ایجنس ته ویلي دي چې په دې موده کې د هغې سره د دغه مشر لخوا لکه د زناورو په شان سلوک شوی او لکه د وینځي به ساتل کېده. اجان زیاتوي چې فوزیا د لږې مودې لپاره د ناروغۍ له امله خوشې کړل شوې ده خو د هغه مشر نه د ویرې له امله یې خپل پوره شناخت هم نشو په ډاګه کولی او زیاتوي چې دا د هغه مشر په کور کې د کومو تکلیفونو نه تیره شوې نه غواړي چې بله یوه ښځه هم د دا ډول حالاتو نه تیره شي. اجان زیاتوي چې پاکستان سره په پوله پروت پکتیکا ولایت ډېره وروسته پاتې سیمه ده او په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یو زندان هم نشته. د دې له امله د ښځو مجرمانو او ملزمانو په اړه پرېکړې ځایي جرګې کوي چې د دغه هیواد د عدالتي اختیار نه بهر دي. دا مهال افغانستان په دې هڅو کې دی چې څنګه داسې وروسته پاتې سیمې د عدالتي اختیار لاندې راولي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه پس د ښځو د حقونو او هغوی سره د ناروا چلند په اړه نړیوالې ټولنې همیشه اندېښنې ښودلې دي. د روان کال د اپریل په میاشت کې د بشري حقونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپور شوي راپور کې ویلي شوي چې د افغانستان په کلیوالو او وروسته پاتو سیمو کې د قانون عملداري نه تر سترګو کیږي او همیشه د ځایي مشرانو یوه ډله ولس سزاګانې هم ورکوي او د هغوی خپل منځي جګړې هم هواروي.
زموږ غلمه شال رادیو څخوري. د افغانستان د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې د داعش وسلوالو شتون دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د کوټ ولسوالۍ اړوند ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي. بلخوا چارواکي وایي چې حکومت هوایي عملیات پیل کړي چېرته چې هم د دولت مخالف وسلوال په نښه کړي له منځه وړي. نور حال جلال آباد مشال رادیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
کابو درې میاشتې وړاندې د ننګرهار په چین نازیانو هسکې مینې او کوټ ولسوالیو کې د داعش وسلوالو پر ضد د قهري سیلاب په نوم عملیات پیل شول او په بریالیتوب سره پر مخ ولاړل خو دغه عملیات د څو وجوهاتو له امله وځنډول شول. د عملیاتو په ځنډېدو سره داعش وسلوال بیرته هغو سیمو ته راغلل چې د عملیاتو په نتیجه کې پرېښې وي. د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې دوی په خپلو کلو کې داعش وسلوالو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. دوی له دولت نه غواړي چې پر ضد یې یو ځل بیا فعالیت پیل کړي. د کوټ ولسوالۍ یو تن قومي مشر په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
حاجی امیر جان کوټوال د کوټ ولسوالۍ یو قومي مشر سپینګیری، زموږ ولسونه ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په بنډوکو لاغرجوی پر شاخېلو کې دوی کې عملیات وشو، د مخالفین تر شا لاړل، خو البته نشو ویلی هغه نظامي تکتیک و چې هغه څنګه دوی دا منطقه پرېښودله. بیا په کې د مخالفینو شتون شته دی هغه منطقو کې. نو یو خو مو لویه غوښتنه دا ده د دولت نه چې ولسونه د دولت سره دي، د نظام سره دي، دوی د عملیاتو کې او دغه مخالفین د دغه منطقو نه بیا وباسي.
یو بل تن وایي چې د عملیاتو په دوران کې ولس له دولت سره پوره ملاتړی و، نو ځکه د داعش وسلوالو لخوا ځورول کېږي.
نوم خان محمد، دا چې د کوټ ولسوالۍ د داعش وسلوالو په لاس وه، د حکومت عملیات ډېر ښه کامیابۍ تمام شو. بدبختانه چې حکومت ووتو، قواوې ټولې لاړې، اوس بیا ساحې ټولې د داعش په لاس دي. موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې بیا راشي او خپل عملیات جاري وساتي، که نه زموږ عوام خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي او د حکومت په سر باندې ځورئ. دولت نه دا غوښتنه ده د ټولو قومي خلکو چې راشي بیا خپل عملیات شروع کړي، چې دغه ساحې بیا فراخ شو، موږ کوم ټول تر شا ولاړ یو.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول اتاولا خوګیاڼی وایي چې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش وسلوالو پر ضد هوایی او ځانګړي عملیات جریان لري، چرته چې هم هغوی په نښه کړي لمنځه یوړي.
همدا ګړی هم زموږ د شفق سیلاب په نوم عملیات چې هغه ډېر یو تکتیکي عملیات دی او ډېر ماهرانه عملیات، خصوصا د داعش په پټنځایونو باندې ترسره کېږي، دوام لري. په اچین نازیانو هسکمین ولسوالۍ کې هره ورځ لسګونه وسلوال داعش ته مرجوب لاوړي، او دا موږ د کوټ ولسوالۍ ولسونو ته ډاډ ورکوو چې دوی به هیڅکله یوازې نه پرېښوستل کېږي. زموږ امنیتي قواوې همیشه دوی په خوا کې دي، او انشاءالله هیڅکله به داعش ته اجازه ورنکړو چې زموږ ولسونه وځوروي.
دی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د قهر سیلاب دویم پړاو عملیات د رغنیزو پروژو سره یو ځای پیل شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د پاکستان پر لور. د پاکستان په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې په دې هیواد کې د انتخاباتو او انتخاباتي اصلاحاتو پر موضوع مقاله خپره شوې ده. لیکوال دوه پوښتنې راپورته کوي. لومړی، داسې ښه طریقه کومه چې له مخې هغه خلک وټاکل سي چې غواړي د ریاست او ولس خدمت وکړي، او دویم پوښتنه دا ده چې څنګه خلک د دې جوګه کړل سي چې په شفافه، آزاده او دانای سره خپل استازي وټاکي. عبدالحی کاکړ د مقالې نور تفصیل وړاندې کوي.
په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال حسنین اقبال د پاکستان په شاري سیمو کې د انتخاباتو په اړه د دوو ویشل سوو ډلو خبره کوي. دی وایي یو د هغه سوچ خلک دي چې انتخابات د جمهوریت لپاره ګټور بولي، او بل ډله هغه خلک دي چې په تاریخي حواله په پاکستان کې د انتخاباتو خبره کوي چې په نتیجه کې یو ډول کسان په وار وار اسمبلی ته منتخبي شي. د ده په وینا دوه ډله خلک د مغربي هیوادونو د جمهوریت مثال ورکوي، چرته چې په وار وار انتخابات کېدلو لواجی جمهوریت پیاوړی کېږي. د لیکوال په خبره کله چې انتخابات په پرله پسې توګه بې له خنډه ترسره کېږي، نو خلکو ته موقع ترلاسه سي چې په هوښیاري او دانای سره خپل واکداران وټاکي او د هغو محاسبه وکړي. د ده په وینا تجربه دا ښیي چې په پرله پسې توګه انتخابات له وخت تېرېدو سره ورو ورو غله یا کرپټ او نا اهله کسان له سیاسي منظرنامې غایبوي، او په نتیجه کې ټول واکو اختیار ولسته ورکوي. د لیکوال په خبره په مغربي هیوادونو کې جمهوریت د سلګونو کلونو د تجربې وروسته پیاوړی سوی دی. د حسنان اقبال په وینا که په نړۍ کې سوی انتخاباتي اصلاحاتو ته وکتل سي، نو دا ډیره ګرانه وي چې هغه عملي سي. په دې اړه لیکوال د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی د پاکستان د 2014 کال د انتخاباتو په اړه د خپور سوي رپورټ حواله ورکوي. په دې رپورټ کې په پاکستان کې په پراخه کچه د انتخاباتي اصلاحاتو د کولو وړاندې سوی. په دې لړ کې رپورټ د ایټلی او نیوزیلند مثال ورکوي چې پکې په پراخه کچه اصلاحاتو ډېرې ښې نتیجې ورکړي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د نړۍ لوی جمهوریتونه هغه وخت پیاوړي سوي کله چې ټول سیاسي ګوندونه له سیاسي نفوذه بالاتره په آزاد انتخاباتي کمیشن جوړولو سره سلا سوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په په بلوچستان کې د محرم الحرام د لسمې ورځې د جلوسونو د حفاظت لپاره حکومت ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړي دي. په کوټه کې د عاشورا جلوس پر خپل روایتي لار روان دي چې د حفاظت لپاره 6000 پولیس او سرحدي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. دغه ډول د جلوس د هوایي څارنې لپاره هلیکاپټر هم کارول کیږي. په دې اړه نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په کوټه کې د مورمی د لسمی ورځې تر ټولو غټ جلوس د لمدار سړک څخه راوتلی دی. جلوس په د باچا خان چوک او لیاقت بازار څخه د تیرېدو وروسته د میکانګي سړک په امام بارګا و سرته ورسیږي. د جلوس برخوال به د ماپښین منځ پر باچا خان چوک ادا کوي. د جلوس په لار کې ټول مارکیټونه او دکانونه د تیرې ورځې راهیسې تړل شوي دي. د دې ترڅنګ د جلوس په لور تلونکي لوی سړکان او لارو کې لاریانې او کنټینران درول شوي دي چې عادي وګړي و جلوس ته داخل نسی او نه هم څوک د غزه څخه راووزي. پر دې مهال د حکومت له لورې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د پولیسو مشر احسن محبوب تیر ماښام خبریالانو ته وویل چې په کوټه کې 250 امام بارګاوې دي، په هغو کې 30 ډېرې حساسې دي. د نوموړي په وینا چې د جلوس د حفاظت لپاره 5000 پولیس ځای پر ځای کړل شوي دي.
یوم شور کے لیے 5000 سے زیادہ پولیس لگے گی اور 1000 سے
د بلوچستان د پولیسو مشر احسن محبوب وایي چې دا شورا د ورځې پر مهال به 5000 پولیس، زر سردي عسکر، دغه ډول لیویز او د استخباراتي ادارو کارکوونکي هم ځای پر ځای وي. د دې ترڅنګ د جلوس په لاره کې دروش پېته سی سی ټي وي کیمرې هم لګېدلې دي. نوموړي زیاته کړه چې د څناوړي پیښې د مخنیوي لپاره به د پاکستان د فوج یو پلټون 24 ساعته چمتو ولاړ وي. د یوې پوښتنې په جواب کې د پولیسو مشر ویلي دي چې د ځینو وسلوالو ډلو له لوري و دوی ته د ترګرۍ دړکا ورکول شوې ده، خو د دوی امنیتي ګامونه ډېر ټینګ او پیاوړي دي. دلته و کوټ ښار ته په راتلونکو لارو او سړکانو کې هم د شکمنو کسانو د څارنې کار چسپانده شوی دي او د بارني سیمو څخه و کوټ د خلکو تګ راتګ نن ډېر کم دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
زمږه مشال رادیو څخوري. د مشال رادیو ټول راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. د شمالي او جنوبي وزیرستان او ډیر اسماعیل خان اوسیدونکو د پېښور او قبایلي سیمو د خبريالانو د هغې پریکړې ستاینه او هرکلی کړی دی چې دوی به د رواني اکتوبر میاشتې پر 24 نیټه د پښتو ژبې نامتو کلاسیک سندرغاړي خیال محمد ته د پېښور په نشتر حال کې تاج ور پر سر کړی. دا پریکړه د پښتو سندرو په ډګر کې د خیال محمد استاد د هلو ځلو او خدماتو په بدل کې شوې ده. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود را کوي.
په دغه بارک شه د قطبی وزیرستان یو قبایلی صفدر دا وړ ویایي چې کوم کومونه خپل تاریخ ساز شخصیتونه یاد ساتي درنوي، هغه کومونه په خپله درنیږي یادیږي.
دا خیال محمد ولا تک پوښي وای په فیصله چې کیما کړی دا مقصد دا دی چې کم د پښتون هیرې پیدا شوی دی یا کم او مونږ نه لار دی چې هغه خلکو ته خدمت پاته ولګي، راتلونکي نسل ته د خدمت پاته ولګي، خپل تاریخ ورته معلوم شي، خپل چې کوم تادی مستقبل روان دی چې دغه یو تاریخ یو کلچر دغه سنبال کړی شي او مخکې د پاره دا یو طریقه کار اختیار شي چې خپل خلک خپل چې کوم مشان دی هغه روینه هغه یاد ساتي. همدغه وجه دی چې کوم کومه تاریخ او کلچر دغه ژوندی وي او کومې نه ژوندی وي.
د ډیر اسماعیل خان یو شاعر ادیب سناولا شمیم ګنډاپور د خیال محمد خدمات سرنګ ستایي او د خیال محمد په درنښت شي د خبریالانو دغه پریکړه او غونډې ته په څه نظر کسي غوږ ورته ونسی.
خیال محمد دا یو ډېر لوی فنکار دی، د چورو پښتونخوا دا دې سره قبایل دي، د دې سره افغانستان دی، په کوم کوم ځای کې پښتانه اوسي، د خپل اواز هغه دې تر رسوله دي او د خپل اواز خپل ځغ په ذریعه باندې د پښتو خدمت کړی دی. پښتونخوا او د قبایلو د خبریالو دا کمال دی. د ستاینې لپاره دا پروګرام کلی کې دی، دا سړی کلی کې دی، دا ډېر د قدر وړ دی او د قدر
په دغه حواله سره د سولي وزیرستان یو مشر نعمت ګل مسعود خبره هم واروي.
کل محمد دا یو لیجنډ دا او کلاسیکل فنکار وا د تاج بوشی په دا وخت باندې انتهایی اهم دو ځکه چې د میز دا لیجنډ دا ورته د میز نه جدا کیږي دا تاج بوشی انتهایی مبارک خبره دو د پښتونخوا او قبایلی خبریالونه دا کاوش دا جدوجہد چې دغه تاج بوشی کوي د کل محمد دا انتهایی بهتر خبره دو او په نوې نسل د پورو دیوارونه یې یو مشال جوړ شي
دا دے ہاں یاد آئی چیک شال محمد تاج ور پسارا ولو پداغا ونڈک شبا دے افغانستان پاکستان خصوصاً دلر بر پشتونخوا مشرون سیاسیون خبریالون او فنکارون پا گنڈ شبرک شے گاڈون کوی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مسکا Chapter 5.